کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وی تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران د قضایي قوې لخوا د درویش کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر اظهار کړی دی. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام انتقاد وکړ او وویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته به دا اسپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایي قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورن و اعدام کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د محسن شکاري د اعدام په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د محسن شکاري په اعدام خواشینی یو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وویل چې هغه د محسن شکاري په اعدام سخت خواشینی دی. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د رومانیا له کاندیداتورۍ سره اتریش مخالفت لري او د بلغاریا په وړاندې بیا هالند خنډ جوړ کړی دی. په شنګن حوزه کې شپږویشت هیوادونه شامل دي چې 22 د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څنګ آیسلند، لیختنشتاین، ناروې او سویس هم د دې حوزې غړیتوب لري. د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبیږي او د شپې 12:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا شنبه د کوارټر فاینل پړاو درېمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ ده او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبیږي. د فوټبال د څارونکو په وینا د دې پړاو تر ټولو په زړه پورې سیالي به هم د انګلستان او فرانسې ترمنځ وي. د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې هالند له امریکا، ارجنټاین له استرالیا، فرانسې له پولند، انګلستان له سنګال، کرویشیا له جاپان، برازیل جنوبی کوریا، مراکش له هسپانیا او پرتګال له سویس خپل لوبې ګټلې وې. د یادونه ولډ چې نیمه پای لوبې به د دسمبر په 14 او 14 نیټه پیل شاو. د پای لوبې لپاره د همدې میاشتې 13 نیټه ټاکل شوې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په اندونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو ترمن د خبرو په پیل ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت ویان د دې کانفرنس د غوښتنو په باب وایي
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالاتو سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور، موږ دلته ډیالوګ لرو او په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
په یو راپور کې مو په غزنی کې په ژمي کې د لاندې کولو دود ته کتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خنو د دې په خطر چې ژمي په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د مظاهرو دي او ګډونوال د اعدام په وړاندې له نړیوالو خبرګونونو خبر شي.
تر دې دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په انډونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړې په اړه جوړ شوی کنفرانس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په امپایل ټینګار شوی دی. د دې کنفرانس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړې ویل شوي، د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې له تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو زیاتوي په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي ده. په دې کنفرانس کې دا هم ویل شوی چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه دوی په غیر متناسب ډول اغیزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ځل بیا په یوه نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان چونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د انډونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی و، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروې، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، دا منلی چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوال ویلي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستیو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو افغان نجونې او ښځې اغیزمنې کړي. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوا یې د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅې او کوټلي ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي، ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه چې دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه چې موږ یې ضرورت وینو، افغانان یې هېڅ کوي ضرورت، او ځینې نور مسایل هم چې موږ یې په حل په چارو بوخت یو.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. د روغتیا او پوهنې وزارت پرته یې په ټولو دولتي ادارو کې ښځې له کار منع کړي، په نجونو او ښځو یې مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته یې د ښځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت یې محرومه کړي، تفریحي پارکونو، خاري خزینه حمامونو او سرپټو لوبغالو ته یې هم د ښځو د ورتلو مخه ونیوله. هغه کړنې چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګون راپورته کړ، خو طالبان لا هم له خپلو دې پرېکړو شا شوي نه دي. د افغان ښځو د تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت داسې مهال بحث کېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرې هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اوسني حال ژور اندېښنه ښودلي. د دې ادارې د استرالیا څانګې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسی له لوړ ګواښ سره مخ دی. هغه څه چې د یونیت سی آر له قوله د افغان جونو ښځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
د انډونیزیا په کنفرانس کې د افغان جونو او ښځو د تعلیم او کار تر څنګ د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم ټینګار وشو. په دې اړه خاطر پردیس په تیر جمهوري نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان د لزنګړی استازي عمر داوودزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په اوسنیو شرایطو کې آیا دا ډول ناستې ګټه لرلی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې، کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروستیو کې بیا د امریکې ځانګړی استازی تام وس دی خو راغی او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسایل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو یې د ښځو حقوق دي، د تعلیم پیسې کې او هم د کار پیسې کې. دویم بیا د یو ټول شموله سیاسی جوړښت رامنځته کیدل دي، او درېم بیا تروریستي ګروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چېرته چې غونډه کیږي په دغه درې محوره کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب، څومره فکر کوئ چې دغه ډول هڅې د امریکا او د یو شمېر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي، ممکنه ده په دغو شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې یوه نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلی د تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده، او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیري نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي، دا پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصانیمو مرجع شته، هغه نیولی شي، اما د سیاسي تصانیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله داوځه سپ، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله چې مذهبي د مذهبي تصامیمو لپاره طالبان کولای شي پریکړې وکړي، خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري. نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري، آیا ممکنه ده چې طالبان دی د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د ښځو د حقوقو پاکله او چا د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي، په دې هکړه طالبان څه نرمش وښیي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي، د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې خطې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي، ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو د نظر خاوند عمر داوودزی چې د انډونیزیا په بالی کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کنفرانس په باب خپل نظر سره شریکاو، له دې پلوه چې دا ډول کنفرانسونه د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره ګټه رسولی شي کنه؟
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي په راتلونکي کال به د نوي او خراب شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیون وګړو ته پاکې اوبه ورسوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجی صندوق یونیسف وایاند سلام آل جنای وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي او په راتلونکي کال کې 9 میلیون خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیسټمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي، نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسی او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزې مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي ښه نه دی چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي. لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډیر ښه نه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څه اوبه څښو. له یوې خوا ناپاکه هوا له بل لوري ککړو اوبو زموږ د کورنۍ دوه کسان همدا اوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډېرې خرابه دي، اصلا د څښاک نه دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکي د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څو شپو ځنډنۍ اوبه په ټانکرونو کې راوړل کېږي بیا دوی په بیه اخلي.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تېره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو. ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تېرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا ځنډنۍ اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب به آشامیدنی تهیه کند.
پتیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت کتلوی معافیت مسئول دکتر گلاخان ایوبی وایی چه پا افغانستان که دیو بو کچه تیده شوی او پردی سر بیره دی چخاک پاک و بو تلاس رسای هم محدود شوی دی. نو پا خبر ایلام دی عمال هر عورت پا زرگون و کسان پا بیلا بیلو ناروغی اختکیگی او ان دی مارک تر بریده رسیگی. خاغلی ایوبی آزادی را بیوته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
دی ادوانی دا چې دی اوبو دی کمخت لامل تیری وچکالی پا بیساری دول دی جوار چاکین دول او رنده دی خلکو ناسامه استفاده ده. پا افغانستان که دی اوبو دی مدیریت اروندوی دارو او بنسرتونو او دی طولنیز و مسایل و کارپوهانو تل خلکو غوکتی چه دی اوبو پا کارولو که لحتیات سخه کار واخلی.
ازادی راژیو پا لندو چپو پا نولس یوشت او پینزوشت مترو واری د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.84 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سمې ونړي والا موضوع د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په ایران کې دی و اعتراض کوونکي پر اعدام دو خبرونه خو محسن شکاری هغه لومړنی اعتراض کوونکي دی چې په مظاهرو کې لنیول کېدو وروسته اعدام شوی دی. د نوموړي جنازه نن خاورو ته وسپارل شو.
په داسې حال کې چې په ایران او له دې هیواده د باندې د وروستیو اعتراضونو د یوه معترض محسن شکاری د اعدام پر ضد مظاهرې دوام لري. د نوموړي جنازه نن جمعه د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ایران په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د محسن شکاری اعدام بوژنوونکی وبلا او د اقدام د خلکو په منځ کې د ویرې او ډار د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ارادې شو بلله. رحمانی په یو ویډیو کې ویلي چې محسن شکاری د سپای پاسداران له لوري وژل شوی او دغه ځواک تل د عادلانه او سمې محاکمې د پروسې سرغړونه کړې ده. د زیاته کړې چې د شکاری د اعدامېدو د خبرې اورېدو بوژنولی او غوسه کړی او باور لري چې دا معترض تر شکنجې لاندې اعتراف ته اړ ایستل شوی او د محاکمې بهیرې تر دوو میاشتو په کمه موده کې بشپړ شوی دی. د ایران د مشهوري هنرمندې ګوګوش په شمول ډیرو ایرانیانو د محسن شکاری وژل کېده خندلې ده. له ایران د باندې د فنلند بهرنیو چارو وزیر پکا هاویستو د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفوني تماس کې له اعتراض کوونکو سره د ایران د حکومتي ځواکونو چلند او د محسن شکاری اعدام غندلې ده. د فنلند د بندنوی چارو وزیر د هغو ټولو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د ایران د روانو اعتراضونو په ترڅ کې په غیر منصفانه ډول نیول شوي یا بندیان شوي دي. د بشري حقونو 12 مستقلو متخصصانو هم په یوه اعلامیه کې د محسن شکاری اعدام کندلی او پر هغو تورونو یې اندېښنه ښوولې چې له کبله اعتراض کوونکي اعدامي شي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې پرون ماښام یو شمېر اعتراض کوونکي د تهران د ستارخان سیمې په څو ځایونو کې راغونډ شول. د محسن شکاری پر اعدام اعتراض وکړ. ستارخان همغه سیمه ده چې د سنبلې په درېیمه ماښام مهال محسن شکاری په مظاهرو کې له ګډون وروسته ونیول شو.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی کې په ژمي کې لاندې کول تر اوسه دود یا دغه دود په څه ډول تر اوسه دوام لري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر لیکلاندې چې پاکستان کولای شي د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې مبارزه په افغانستان کې د دې ډلې پناه ځایونو ته وغځوي. د یوې لیکنې د پایل په کرښو کې لیکي واشنگټن په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړه چې دا د دغسې ډلو د ځپلو لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د بیا پیلولو څرګندوی ده. ډیپلوماټ لیکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې د نومبر پاتې وشتمه د پاکستان له حکومت سره اور بنچ د افغان طالبانو په منځګړیتوب رامسته شوی او مات کړه او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې حمله بیرته پیل کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اوربن له ماتېدو وروسته دې ډلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد حملې زیاتې کړې چې ښایي اسلام آباد په غبرګون کې په پاکستان کې پر هدفونو د حملو د زیاتوالي تر څنګ پر دې هم غور وکړي چې د نورو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو په همکارۍ د دغې ډلې په وړاندې جګړه افغانستان ته وغځوي. ډیپلوماټ لیکي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټي ټي پي او د هند نیمې وچې لپاره د القاعده څانګه د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه وپېژندلې. متحدو ایالتونو همدارنګه د ټي ټي پي مشر قاري امجد چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې حملې ترسره کوي د نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د ډیپلوماټ په لیکنه په اوس وخت کې د امریکا دغه اقدام له دې پلوه د پام وړ دی چې داسې ښکاري پاکستان د ټي ټي پي په ځپلو او په افغانستان کې د پټنځ یونو او اړیکو په وړاندې مبارزه کې له متحدو ایالتونو سره له نږدې کار کوي. د ډیپلوماټ په وینا د ترهګرو ډلو په توګه د دغو ډلو پیژندل په حقیقت کې افغان طالبان له دې منع کوي چې ورسره همکاري وکړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ټي ټي پي په وړاندې د زیاتو اقداماتو لپاره پر افغان طالبانو د پاکستان فشارونو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې او که دوی بیا هم د ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړي دا به د پاکستان د پوځ پر نوي مشر پورې تړلې وي چې د افغان طالبانو په وړاندې څه ډول پالیسي غوره کوي. خو افغان طالبان وایي هیڅ کله به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نور پر ضد ګواښ په توګه کار واخلي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دولسو جګړې ته پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې سرلیک لاندې چې د تل لپاره جګړې د بحران په وړاندې د لوی ځواک غبرګون کمزوری کوي. لیکي د تیر 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د ملت جوړونې لپاره د دولسو د هڅو ناکامي په رسنیو کې اعتراضونه او د بوش د وخت هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې وایي په هر ځای کې د امریکا د نظم د له منځه وړلو لپاره یوې محتاطانه مداخلې ته اړتیا وه. نېشنل انټرست لیکي منطق دا دی چې که هره جګړه ونشي ګټلی د دې تمه نشي کېدی چې د نورو لخوا پیل شوو جګړو ته ځواب ووایي. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې شپږ میاشتې وروسته د اوکراین جګړه پیل شوه او له دغې جګړې سره د افغانستان د جګړې د تړلو لپاره لیوالتیا ځکه شته چې په یوه هیواد کې د امریکا کمزوري په یو ډول نه یو ډول په یو بل هیواد کې د بحران سبب کېږي. خو د خبرونې په لیکنه د اوکراین جګړې بل ډول وښوده او زیاتوي دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د مداخلې په اړه څه فکر کېږي یا هغه د امریکا د ګټو لپاره څومره مهمه ده. حقیقت دا دی اوس چې د افغانستان د جګړې بار د واشنگټن له اوږو سپک شوی د روسیې د یرغل په وړاندې له کیف سره د پوځي او بشري مرستو چاره ورته اسانه کړې ده. لاندې کول د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د افغانستان د سړو سیمو اوسیدونکو د کال له پیله له خپل توان سره سم یو یا څو څه زیات پسونه ساتي او بیا په منی حلالوي او د ژمي په سړو شپو کې غوښې خوري. نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان یا پسونه حلالیږي بلکې یو شمېر کسان نور څاروي هم حلالوي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسونه ساتل خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع دی چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمی په ډول باندې تیر کړو بدای یو پسه یا مګ حلالول دی لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوی در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی دی مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوی دی دا دوت اوس هم دغه دوت هم د اسره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی دود پاته دسي کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخی، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي، نو دغه له ډېره پخوانه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی ده. مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخیږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د اوښ بچی، موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوښې پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد نشر،
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل، صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان یې ورسره، مثلا وریځې، قورمه او شیروا یا دغسې نور فرني او مربا، دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې، د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو، دوستانو، خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه، سړی میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې، خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی، که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام محمود نوزاد المن ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا څنګه جنگ سوالی موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچه ده، نو خپله خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم یادالی کارټون اورېدونکو ته. نیکیل احترامات مخکې خو به ښه وم، ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم، په خزانه کښې مس باندې ټلیفون ورته کوو، رسېدای شوه چې د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو، چې امریکا ته هلته کوجه کې خبرې ورته کوو، مصرف هم لوړېږي. اوس دا څه وخت کېږي چې په نوم بند شو. السلام
بل السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایته خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمي کې دغه زورواز امیران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه تعمیران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک پنځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمي کې دوه وتاکه یو لري، چېرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو، طالبانو، د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمي کې خو نو خلک مه دریبه دره کوي، د خدای روی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمي برخه ته نږدې شوې. په افغانستان کې دولس نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند اشتمنی خبرونه ثبت شوې بڼه اوریدل شي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویشت کلن محسن شکاری د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شویو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاری پر اعدام نیوکه وکړه او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاری چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړاو او بلواته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامله شوه او وګړي به له پاسپورټ پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر کول وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. د فوټبال د نړیوال جام نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 12:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1983 میلادي کال کې له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ په نوم ونومول شوه چې په دې توګه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي ته د نړیوالو پام واوړي. په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو تازه شمیرې نشته، خو وړم کالیانې په 2006 کال کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 8000 ښودل شوی و. ایچ آی وی ایډز څه ډول ناروغي ده؟ انسان څنګه پر دغې وژونکې ناروغۍ اخته کیږي؟ نښې نښانې څه دي او اخته کسان څنګه درملنه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیاتزوی. اوس ورځو ډاکټر صاحب حیاتزوی سټوډیو سره وصل شوی. حیاتزوی صاحب ستړي مشئ، له تاسو نه به واورو چې ایډز یا ایچ آی وی څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ورپیژنئ. دا څه ډول ناروغي ده او ولې ورته ایچ آی وی وایي؟
مننه کور مودان. په لومړي سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. د ایډز ناروغي که په ساده ټکو کې ووایو، د ایچ آی وی وایروس یا هیومن امیون وایروس په واسطه رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې یو ساری مزمنه، خطرناکه او خپریدونکې ناروغي ده چې دغه ناروغي د انسان د بدن د معافیت سیستم له منځه وړي او په پایله کې مطلوبو انتاناتو ته لار هواریږي چې د انسان په بدن باندې حمله وکړي او متضرر یې کړي.
خا حیات زوی صاحب دا خصوص د غلند تعریف راځي په دې لګ خبري وکړو چې اچ آی وی په افغانستان کې څومره عام ده څومره خلک په اړه معلومات لري
کا دی اچ آی وی په اړه بحث وکړو لومړی به دې نړیوال سټیج تر شو په 2014 کال کې د ارقام لمخې تقریبا 40 میلیون وګړي په دې اخته وو بیا کته هم د موږ تاسو د سیمه ممالک ایران او پاکستان د 2015 کال د ارقام لمخې په دې دواړو هیوادونو کې هم تر 100 زیات کسان په دې ناروغي اخته وو بیا د دې ممالک څخه یاد ناروغي افغانستان ته خپره شوه په افغانستان کې د 14 کال د ارقام لمخې تقریبا 3.9 پیخي هغه پیخي چې هغه ثبت شوی پیخي دي په افغانستان کې ثبت شوی دي باقي 9000 ان تر 15000 پورې استعمال دي دی وو چې د ایډز ناروغان په افغانستان کې موجود وي بیا د 2014 کال یا 2015 کال شاوخوا تقریبا په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تعداد 9000 پورته کیده 2015 کال کې د افغانستان ارقامو یا د افغانستان د ناروغانو ارقامو ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې موږ یوازې 1000 تنه ثبت شوي ناروغان درلودل او بیا په 2002 کال کې په افغانستان کې ثبت شوي پیښې یوازې 10 وې بیا د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د طالبانو په تیره دوره کې موږ په افغانستان کې هیڅ پیښه نه درلوده خدا چې اوس مهال موږ ثبت شوی پیخي ل 3.9 څخه ثبت شوی پیخي اوړي او غیر ثبت شوی پیخي احتمال دی 8000 نه ان تر 15000 پورې کیږي نو دا په افغانستان کې د ایډز د چټکی خپرونې یا خپریدنې څرګندوي کوي
خا د معنا چې په افغانستان کې هم ایډز ستا اما تازه ارقام په اړه نست اما د 2020 کال ارقام دي چې نږدې 8000 پیکي ډاکټر صاحب دغه ناروغي عمده نه نښانې څه دي چې یو انسان په اخته کیږي
د دې ناروغي عمده نه نښانو ته کرا شو نړیوال صحي سازمان یا WHO چې د دې ناروغي لپاره او لوی او کوچنی نه نښانې خودلې دي چې دی هغه له جملې څخه یو نه خی دی یوې شخصي په موده کې لاله سلنه څخه دی زیات وزن کمیدل دي بل نه خی دی یوې میاشتې په جریان کې دوامدار اسهال یا نسناس سره او بل لوی نه خی دی دی پرلپسې یا دی یوې میاشتې په جریان کې پرلپسې تب درلودل دي بیا بعضی وړي نه خی نخانه یا علائم هم موږ لرو چې هغه نړیوال صحي سازمان د دې ناروغي په اړه ون لیکلی دي چې بیا غوې له جملې څخه یو دي لمفاوی او دوه غټیدل دي او بل تر یوې میاشتې زیات دوامدار ټوخی دی او بل دی هغه نه دی خولې دوامدار خوړینېدل یا کاندیدیازیس چې موږ ورته وایو چې دا کاندیدیازیس بیا اکثرا د موږ او تاسو د استوماتولوژي برخې ډاکټرانو ته ورسره مواجه کیږي او بل دی دینه د پوستکي مزمن ټپونه دي چې د بدن په بیلابیل برخو کې په پوستکي کې مزمن ټپونه رامنځته کیږي او بل د حافظې له لاسه ورکول دي د ایډز ناروغان د هغوی حافظه چې ده کمزوري کیږي او د هغوی د اعصابو محیطي کوم سیستم چې ده هغه تخریبيږي چې دغه هغه اعراض او علائم دي چې کوم د نړیوال صحي سازمان سره ثبت دي
بله کور ودان ډاکټر سیبرازی چې اوریدونکو ته نوبت ورکو یو اوریدونکو بره واخلو وصل دی له واتس اپ نه مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي رادیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام چینن موږ د ایډز یا ایچ آی وی په اړه باندې خبرې کوو
بله د ډاکټر صاحب نه مې یو پښتنه کوله اواز مې درسي
او اواز مې راځي کوم ځای نه مالی کني ولې
اړی کوم د کورمی جان صاحب پړه شنور نه نیولې د ډاکټر صاحب نه مې دا پښتنه کوله چې د ایډز بیماری د یو انسان نه بل انسان ته څنګه انتقالېږي
او تاسو نور په دې سیمه کې د ایرس پاړه باندې څومره معلومات لري هلته په پاړه چنار شاو خو کې د عامه په هوی پروګرامونه څومره دي یعنی خلک په دې ناروغي څومره پوي دي هلته چې د کلینیکونو امکانات شته عامه په هوی شته اعلانات شته پر رسنیو کې
یاره بالکل دې بیماری په بری کې خو چا ته هیڅ معلومات نشته دی ډاکټر صاحب مو ته دا معلومات ورو کې چې دا دغه پرکټی کالګي نو خلک بزرونه بیا ته نو وسته
خا مننه سلامات اوسې کور مو ودان دي اوریدونکو پښتنه مو واوري د لاله کور می جنسي پاره چنار نه اړیکه نیولې و پښتنه دا و چې څنګه ایډز له یو انسان بل ته انتقالیږي. راځي د بل اوریدونکو پوښتنه هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. سال د جوړی
ډیر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع چې ایډز ده د صحی خبرونې څه وایي په دې اړه باندې یو څه پوښتنه لري.
زه د فرا ولایت څخه خبره کوم. زما ډاکټر صاحب سیندا پوښتنه ده چې زه دا تقریبا دوه کال زیات کم دا سن کیږي چې دا پوشار مینا صافی جګیږي. معنی پریزم ټینګ نسم مالګو غړم نخرم پوشار می یو دم نورمال بل د معنی یو سل نوی ته خیږي. ارڅه د واګانې کړي دي زړه تکا نمبر سره د 400 د واګانې کړي نه کنټرولېږي. ډاکټران یو وای دا تاریخ غدا ولړه د یو وای برسولا لري یو وای څه شي خو ارڅه د واګانې کوم تاثیرات هم نه لري. ډاکټر صاحب سني پوښتنه دا چې موږ ته یو لار وښي.
ډېر مننه. سلامت اوسې. کور مو ودان. ډاکټر صاحب نه به خبري واورو چې آیا دغه نښې نښانې چې دی ورور بیان کړي له اټ سره هم کوم اړخ لګوي او کنه نور عمومي تکلیفونه دي. ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه اوریدونکو پوښتنې ځواب کو بیا به همداسې مخته ځو. کور مې جنسین اوریدونکو اړیکې نیولې وای دغه اټ څنګه له یو انسان بل ته انتقالیږي او فرانه به د بل اوریدونکو نښې نښانې بیان کړي چې بیا تاسو ورته خپل تفسیر واوروي. مهرباني.
لاکور می جنسې څخه چې کوم ورور پښتنه وکړه د هغه ورور د پښتنې په جواب کې ویلې شو چې ایډز د درو لارو اکثرا انتقالیږي. چې د هغه د جملې څخه یو پراخ انتقالیدونکې لارې جنسي مقاربت ده. جنسي مقاربت له لارې اویا سلنه د ایډز ناروغي خپریږي. بل لارې چې ده هغه لس سلنه دی هغه لارې نه خپریږي. هغه دیمور له لوري ماشوم ته د شیدو ورکول دي چې له دې طریقه هم لس سلنه د ایډز ناروغي خپریدونکې ده. او بل لارې چې ده هغه د وینې لیک دی یا د وینې انتقال ده. اول راځو د جنسي مقاربت مسلې ته. د جنسي مقاربت مسله الحمدلله موږ او تاسو په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. که د اسلام مقدس دین احکام ته غاړه کیږدو دغه ستونزه حل ده. او راځي دویمه مسله د وینې د لیږد مسله. مخکې له دینه چې یو څوک د یو چا نه وینه انتقال کړي باید د هغې نه وړاندې د وینې منظمه معاینه وشي چې الحمدلله دغه کار کیږي. هم په افغانستان کې مونږ الحمدلله په اکثره کلینیکونو کې حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې یو ډول سیفون لرو چې د هغوی له لارې مونږ د ایډز د ناروغۍ لومړنی تشخیص کوو او وروسته بیا د هغې د تثبیت لپاره یو لوی ټیسټونه اجرا کیږي چې الحمدلله مونږ د هغې لپاره هم په افغانستان کې سهولتونه لرو.
لیکن نیولې وه فرانه اوریدونکو. اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب ویلې چې دوه کاله کېږي چې لوړ فشار لري، یو سل نوي درجو ته فشار د فتان یا سملاسي جګيږي او ډاکټران ورته وایي چې تایراید غوډه ده. ځینې ورته نوري سرګندونې او یادونې کوي. استاسو تبصره یې غوښتله.
محترم ورور چې لپارونه اړیکه نیولې وه د دې ورور کومارز او علائم چې بیان شول دا د ایز له ناروغۍ سره کوم اړخ نه لګوي او پات شو د دې ورور د تشخیص او درملنې مسله. هغه مسله پات کیږي د دې منظمې تاریخچه اخیستنې ته. کله نګدي کلینیک ته مراجعه وکړي او منظمه تاریخچه د دې ناروغۍ واخیستل شي او وروسته ان شاء الله تشخیص تم رسومنه مسله نه ورور دې تشخیص نه کوي دا دې سره هیڅ نوا اړخ نه لګي.
یعنی د فشار لوړیدل یا لوړ فشار په ټوله کې ایډز نه دی، اما نورې ستونزې ممکن وزېږوي یا له نورو ناروغیو سره تړلې وي. مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسې. کور مو ودان. تاسو ویل چې د جنسي مقاربت له لارې نه اویا سلنه دغه ایډز انتقالیږي او څو فیصد نورې لارې چې دي هغه مختلف عوامل لري. همدا عامل دی چې په افغانستان کې ځینې خلک عار ګڼي ځان ته که خدای مکړه وایي په ایډز اخته سم نو په دې ټولنه کې نومې بد دوای دا حتمان له همدې جنسي مقاربت له لارې ورته انتقال شوی. اما د انتقال نورې لارې هم لري چې هغه د وینې انتقال دی او د مور شیدې دي. څه وشي چې خلک له ځانه دغه عار لري کی او دغه ننګ او شرم لري کی بل اخره راسي د خپل ناروغي په اړه ډاډه خبري وکي او که چېرته خدای مکړه په دې ناروغي اخته وي درملنه وشي.
دلته تنه د جنسي مقاربت یا د وینې د لیک او یا ماشوم ته د شیدو دی ورکړي مثلا نه ده. دغلته اکثرا چې په متعدینو ورونو کې دغه مسله رامنځته کېږي، هغه د یو ډول د سرنج یا د ستنې کارول دي چې د هغې له لارې هم د ایز ناروغي انتقالېدلی شي. بعضی کسان بیا شک کوي چې حتی د یو شمیر حشراتو له لوري چې ناروغ یا په ویروس ککړ انسان چې چل کېږي، روغ انسان ته د ویروس د انتقال یا د سرایت احتمال شته. خو دغه مسله بیا هم بعضی متخصصو ډاکټر صاحبانو راخیستی دی چې نه، که چېرته حشره روغ انسان په ویروس ککړ انسان چیچي او بیا د هغې نه وروسته روغ انسان چیچي، په دغه صورت کې د ویروس ډېره کمه یا لږه مقیاس چې دی روغ انسان ته انتقالېږي، او روغ انسان کولی شي چې د هغه بدن د دې په وړاندې مبارزه وکړي او له منځه یوسي. نو تنها د جنسي مقاربت یا د وینې لیک یا د شیدو مسله دلته نه ده، دغلته نور مسایل هم ذکر شول چې د سرنج له لارې هم احتمال شته، او بالخصوص په ډینټل برخه کې چې کله په ویروس ککړ ناروغ لیدل کېږي او د هغه وسایل بیا روغ ناروغ ته کارول کېږي، هلته هم یو لړ احتمالات د دې شته چې دغه ناروغي سرایت عمومي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، مننه اوریدونکو تاسو کو د ډاکټر صاحب خبري اوریدلې وي. دا معنی چې چیرته دغه نښې نښانې چې ډاکټر صاحب مخکې بیان کړې لري، یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو وړه معاینه وکړي، که تاسو خدای مکړه په ایډز اخته وي، دا معنی نه ورکوي چې تاسو به حتما د جنسي مقاربت له لارې دغه ناروغي اخیستی وي، بلکې د وینې له لارې، د ککړ سرنج له لارې، او یا هم که چیرته مور په دې ناروغۍ اخته وي، ماشوم ته د شیدو له لارې دغه ناروغي انتقالېږي. کور ودان ورځو اوریدونکو ته یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده له واټساپ نه، وربشوس غږ دی، واورو مهرباني وکړئ ستړي مشي.
السلام علیکم لوجین صاحب، راځي را ولور جوړ به دار بخیر خیرات ته ډاکټر صاحب ټول سلامونه کوم.
و ډیر مننه اڅک زای صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو تاسو ستړي مشي، د خبرونې موضوع ایچ ای وی ایډز په خبرې کوو، تاسو په دې اړه څه وایي؟
مننه، خوشاله وسه یو خو دغه ستي نشرات چې کته سوي دی ولا ډیر جګ کړی میو، او بل بس نو مرد امارات څخه دا درخواست هیڅ چې دغه د رسنی سره نور بدمعشي باید دی کته کې نور سنې ته بشه دیجمن پاتس. یا بل دا خبر سره شریکوله چې دا ایرز ناروغي خدای د چ مثلا مرسې شاوخوا گاون کې مساګان نزمږه د کاکا زیو لاغه په دا ایرز ناروغي اختهولو، اته چې دغه د توام چې تر هندستان پرېم لاړی چې خو تداوی نه شو، یا بل اخر خپل ژوند لاس یعنی ورکی. نو زه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې هغه ډاکټرانو ته ویله چې ولتاته دغه ډیر سپین غوښته د مرزې ولاره سوي ده کنه، دا کنده خره خدای کم دې ځخ نه لږه دي ساکنه
غاک بر راځي چې صاحب مې رباني
و. نو دا ډاکټر اده کنده خره خو یو خو خاصیت لري چې دای جیش مثلا د داسپین غوش دی ډیر شوکیان دي. نو ځکه برابر تو چې مثلا تاسو داسپین غوش ته د امر دی ولرسه تر کراچی او اسلام آباد ته چې دا یو پښیمل اته تر هندستان پر تو ویل چې مثلا ستا مرګ 50 خطر، مثلا 50 فیصد د مرګ دا غاډ مخ دی او 50 فیصد ژوند امکان لري، خو بیا هم بر اخر خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو ډاکټر صاحب دا پښتنه مجر چا دا واکنه د داسپین غوش پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي.
وزن وزن او ظاهر
پورې وزن یو راس فراس څه کومه وکړه ته چې مثلا نو باید ډیر شې، او باید دومره ډیر شې چې به هیڅ فراس کړه ته چې دا شې چې به ښکاره وبړ شې مجو ومنه دومره به شې. خو مثلا وزن یې ډیر کموي
ورستانو جو څه ته تند درلو د لا او به ډیر چې کله ډیر مننه چې زای صاحب سلامات او سې کور مو ودان. تاسو دا چې رادیو نشي اوریدل موږ متاسف یو، اما ک انټرنیټ کاروي بیا نو د رادیو اوریدل ډیر اسانه دي، خو سم د تاسو د انټرنیټ ل کیفیت ښکار چې ښه انټرنیټ لري. همدا و زموږ وی پانه لار شي په www.azadiradio.com باندې کلیک کړئ، هلته ژوندۍ خبرونه راځي، په هغه باندې چې تاسو کلیک کړئ یا هغه ځای ټچ کړئ تماس سره ونیسئ، د ګوتې په وسیله رادیو اوتومات تاسو ته پیلیږي، یعنی تاسو د انټرنیټ له لارې نه په اسانه زموږ رادیو اوریدلی شئ. په هر حال تاسو پر لانډو چپو هم یا شارټ ویو باندې هم د ازادۍ رادیو خبرونې هم دا شیبه اوریدلی شئ. کور مو ودان چې اړیکه مو نیولې وله هلمند دی، اوریدونکو وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ، له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې په موضوع څه وایي؟
سلامونه ونې چې هله په وړاندې کوم تاسو د خبرونه درنو دلمنو ته او اغلی اسدلال جن تاسو ته
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د تاکیل ساحې نه تاسو طرف ته ماستی.
ښه، مهرباني وکړئ کور مو ودان. موږ نن په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه کې په ایچ آی وی ایډز خبرې کوو. ډاکټر صبرا سره دی په سټوډیو کې. په هلمند کې دغه ناروغي شته، کومې نښې نښانې کوم چا سره لیدل سوي په تیرو کلونو کې یا په اوس وخت کې، او د عامه پوهاوي څه پروګرامونه سته هلته په ښوونځیو کې یا په رسنیو کې، په محلي رسنیو کې د دغې ناروغۍ په اړه څه ویل کیږي؟
اغل الودین صاحب، د تاسو خبرو په تایید سره په هلمند یو غرنۍ سیمه ده، ګرمسیل ولسوالۍ، ټول هلمند، په هلمند کې د سواد کچه ډېره کمزوره ده. د دغه د سواد د کمزورۍ له وجې هیڅ ناروغي یا هیڅ ناروغي څوک پې هم نه ځني، او بیا که پې ځني هغه ځان ته یو پیغور ګڼي. چې دا مثال دغه مرض باندې زه اخته شوم، دا خدای نه خواسته ما ته سبا یو څوک پیغور راکړي. نو دلته نښې نښانې هم نشته، لابراتوار هم پرمختللی نشته چې دغه مرض معلوم کړي، او که معلوم کړی هم وي هغه مرض خلک ټول په پټ سره تېروي، مطلب یو شرم یې ګڼي ځان لپاره.
ښه، او تاسو له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
ډاکټر صاحب نه به زه دغه یو خواهش وکړم چې یعنی ډاکټر صاحب دوی دې یعنی دغه هلمند ولایت که د ده په وس او طاقت رسېږي دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته تشریح کړي، د رادیو له لارې، د واټساپ له لارې، د فیسبوک له لارې، چې دا خلک پوه شي او په دې باندې وپوهېږي چې دغه څومره خطرونه لري، څومره عواقب لري. نو او عامو وطندارانو مې دا خواهش ده چې هر سړی که مشکل ولري کور کې یو غړی باید دوی نږدې کلینک ته نه بلکې یو ولایت د لاسې کندهار ته کابل ته د خپل مشکل حال کې شرم دی نه ګڼي، ځکه چې دا مرض وار په وار بیا ډېریږي خدای ناخواسته.
بله، او ناصری صاحب، تاسو د رسنیو یا عامه پوهاوي موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ډاکټر صاحب اوس درته تشریح کړي، تاسو به دغه خبرې د ډاکټر صاحب واورئ. اما د ازادي راډیو ډیری اوریدونکو اوس چې په اف ام او منځنیو څپو زموږ خبرونه اوریدلې، حد اقل دا څو ورځې کېږي چې له دغو ورځنیو معلوماتو نه بې برخې دي. موږ خو به پر سیاست سربیره پر اقتصاد، ټولنیزو مسلو او صحت هم خبرې کولې. اوریدونکو په یو ډول سره بې برخې شول له دغو نشراتو نه. فقط هغه کسان چې اوس انټرنیټ لري یا نورې غټې راډیوګانې لري پر لاندو څپو موږ اوریدلی شي. فکر نه کوئ چې په یو لوی لاس د عامه پوهاوي مخه نیول کیږي؟
بالکل لودین صاحب، په دې برابر باندې مونږ ډېر زیات خواشینی یو، او دا اقدام په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ دا هیله لرو له اسلامي امارت یا خصوصا د اطلاعات او کلتور له وزارت نه چې دغه نشرات ژر تر ژره خلاص کړي او اجازه ورکړي چې خلکو ته خبرونه ورسېږي. په دغه ازادي راډیو کې تقریبا چې ډېر عمر مونږ سره تېر شوی ده، یعنی تر اوسه پورې په دې کې مونږ یو غلط راپورټ نه ده اورېدلی. نو لوړ پوه چارواکو نه د خصوص له خلکو څخه چې دا راډیو یې تم سختي بندې کړي دي، باید زر تر زره دا اقدام، دا خبر خپل دې ته واخلي، او دا راډیو نشرات زر تر زره اجازه باید ورکړي. ډېر سره پوښتنه ده چې ځکه چې هر سړی هغه رقم تر اډو نه لري، لکه مثال خبرې په منځني صفه خپل خبرونه ته واخلي.
سلامات اوسئ کور مو ودان. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو حتما د اوریدونکو پوښتنې اوریدلې دي. اول به ورسو د اچکزی صاحب پوښتنې ته. هغه ویل چې یو کاکا زوی یا د تره زوی دغه سې نښې نښانې درلودې چې بیا وروسته یې ژوند هم له لاسه ورکړ. وایي ټول وجود یې کمزوری شو، ویښتې توی شول، او ډاکټرانو ورته ویل چې دا ایډز دی. او ویلاته هم دا چې وای د سپینو غاښونه ورته دا ناروغي تللې. زه فکر کوم ممکن دا غلط تعبیر شوی وي. تاسو څه وایئ اتکزی صاحب ته؟
اتکزی صاحب ته زه دومره وایم چې د پسله غوښې د ایج لیګ کوم علمي بنسټ نه لري. د لیګ لارې او د لیګ فکتورونو په اړه موږ مخکې بحث وکړ یا خبرې وشوې، نو دا کوم علمي بنسټ نه لري. او پات شو د ایډ د ناروغې په اړه چې یو څه اضافه کول غواړم، هغه دومره وایم چې ایډ چې د ایچ آی وی د وایروس له طریقه په بدن کې رامنځته کیږي، د بدن د معافیت یا د ساتنې سیستم لمنځه وړي. د انسان په وینه کې یا د انسان په بدن کې ډبلیو بی سی یا کوم سپین کوریات چې دی هغه تخریبوي. چې کله هغه تخریب کړل دلته مطلبو یا مغرضو امتحاناتو ته لار هواریږي چې په بدن غلبه وکړي او بدن په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي، حتی د انسان ژوند واخلي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د پسه لغواخنه یا پټوله کې لغواخنه د انتقال کومه علمی تجربه تر اوسه نه ده ثبت شوې، څه فکر کوئ دغه نور نښې نښانې چې بیان کړي چې مثلا ویښته وای ټول توی سول وزن له لاسه ورکه کمزوری سو، دغه نښې نښانې د ایډز نښې نښانو کې هم راتلای سي ځکه د وزن کمښت تاسو اشاره وکړه مخکې؟
بالکل، د وزن کمښت ته مونږ اشاره وکړه او بل مخکې چې کوم اراض او علائم یا کومې نښې اوریدونکو ته واورولې هغه نښې دي چې د څلورو هفتو یا د درو هفتو نه وروسته د انسان په بدن کې راڅرګندېږي، چې د هغوی له جملې نه یو د بدن د وزن کمول و او بل د هغوی د جملې نه مدائمه اسهالات یا نسناستی ته اشاره وشوه او بل په هغې کې د یوې میاشتې په جریان کې طولاني یا اوږدې تبې ته اشاره وشوه او بعضی نورو مسایلو ته پکې اشاره وشوه. دا هغه اعراض او علائم دي چې درې څلور یا له شپږو هفتو پورې چې کله د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس د انسان پر بدن غلبه کوي د انسان په بدن کې دغه نښې څرګندېږي. پاتې شوه باقي د مغرضو انتاناتو یا د مطلوبو انتاناتو له لوري په بدن کې د نورو امراضو رامنځته کېدل یا د نورو اعراض او علائمو رامنځته کېدل هغه بیا فکر کوم بشمیر اعراض او علائم وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې فرانه اوریدونکو اړیکه نیولې ولې هلمند ویلې چې که عامه په هوایي حالت په هلمند کې زیات شي او دوی ویل چې د ایډز یا ورته نورو ناروغیو لامل دادی چې په ټولنه کې د ناپوهۍ کچا کم ده، اکثره خلک معلومات نه لري، دوی ویل چې چیرته عامه په هوایي زیات شي څه فکر کوي د عامه په هوایي مؤثر لارې چارې څه دي په نن سبا عصر کې؟ رسنۍ دي چې رسنۍ باندې هم هغه دي بندیزونه شته، مثلا تاسو به خبرې چې په دیار لسو یا پنځلس ولایتونو کې د ازادۍ راډیو اف ام نشراتو قطش ول، منځنۍ څپې نشراتي واقعه قطش ول، اوس اوریدونکو یوازې په لانډو څپو او انټرنیټ کې زموږ خبرونې او راډیوي خبرونې اوریدلی شي.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د عامه پوهاوي تر ټولو غوره لارې په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ دي. له بده مرغه تر بل هر وخت په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ په یو بحراني حالت کې قرار لري. د ټولنیزو رسنیو ورآخوا موږ ټول مسؤلیت لرو، د مسجد ملا امام نیولې تر ډاکټر تر ما او تر تا پورې، چې په خپلو فیسبوک پاڼو مجالسو کې په کورونو کې په هر ځای کې چې موږ او تاسو زمينه مساعدېږي د داسې وژونکو ناروغیو په وړاندې مبارزه وکړو، عامه پوهاوی وکړو، په دې کې شرم ونه کړو او خلکو ته معلومات لیږدو تر څو مو ټولنه له داسې وژونکو شوغیو مسکوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې خیر اوسې. په افغانستان کې د ایډز ناروغي د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب؟ په کابل کې په ولایتونو کې آیا داسې دارو درمل شته یا داسې پروسیجرونه شته چې د ایډز ناروغان پرې رغېدلی شي؟
لبنه مرغه تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ایډز وژونکي ناروغۍ لپاره کوم درمل نه دی پیدا شوی، خو په افغانستان کې مې مخکې هم اشاره ورته وکړه چې لنیکه مرغه په ټولو کلینیکونو کې حتی په ولسوالیو کې اکثرا په هغو ځایونو کې چې د وینې د لیږد پروسه صورت نیسي مونږ یو ډول خاص ټریپونه لرو چې د هغوی د لارې د ایډز لومړنی تشخیص کوو. د هغوی نه وروسته بیا باقي تثبیتي یا تثبیت کوونکي کوم ټیسټونه چې دي هغه هم لنیکه مرغه په افغانستان کې شته دي. پاتې شوه د درملنې مسله دي. درملنې په برخه کې ویلی شو چې درملنه له بده مرغه نشته، خو مونږ او تاسو یو کار کولی شو چې د مطلوبو انتاناتو مخه نیول شو او د انسان د وینې جوړېدنې یا د ناروغ د وینې جوړېدنې پروسه تقویه کولی شو او د هغې د لارې ناروغ ژوند اوږدولی شو.
په ټوله نړۍ کې تر اوسه داسې درمل نه دي جوړ شوي چې دغه ایچ آی وی ایډز درملنه پی وشي، نو اخته کسان به ممکن یو څه پوښتنې ولري چې که دوی چېرته په دغه ناروغۍ اخته کېږي څنګه به ورسره مبارزه کوي، څنګه به درملنه یې کېږي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې د اخته کسانو د صحت نسبي روغتیا ته کار کولی شو او د هغه نسبی عمر اوږدوالي لپاره کار ممکن ده. نور له بده مرغه د دې ناروغۍ قطعي درملنه تر اوسه په نړۍ کې نه ده کشف شوې او اوس پرې کار روان دی، ښایي علمای درمل کشف کړي.
نظافت یا په انګلیسي کې یا په طبي اصطلاح کې چورته هایجین وایي، دا څومره مهمه ده او څومره د ایډز د مخنیوي په لارو چارو کې رول لري؟
حفظ الصحه نه تنها د ایډز بلکې د ټولو امراضو په برخه کې خورا مهمه ګڼل کیږي. باید ټول هیوادوال حفظ الصحه ته متوجه اوسي.
اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیات زوی نه ډیره مننه. له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.